سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده د مشالی ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلای کوو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او عراق په اړه ریپورتونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو خو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهورم په د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وای د طریق انصاف مشري حکومت په مکمل توګه ناکامه شوی د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وای حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگیدونکو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی او د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وای په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشري حکومت په مکمل توګه ناکامه شوی پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف وویل چې د خبر پښتونخوا ولست د 2014 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په خبرو نه وي دوکه شوی نو اوس په پرې صوبه کې بدلون راغلی وو
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
نو وړه وای منګوره مې له هلیکاپټر او وڅارله هغه پخوانی مات سړکونه دي هغه پخوانی مات سکولونه دي هغه پخوانی مات هسپتالونه دي دا سودا راته لکه ګرانه پریوته خو له دې څخه په سبق اخیستو کې که څو کاله ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه راځي نواز شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړې چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي چې د نواز شریف اولادونو تور دی چې له ټیک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 100,000 روپۍ مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي د یاد شبکې یو غړي کمن نسیم وای له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فاندنګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی وو د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسوي مجلس عبادت المسلمین د شیعاګانو د وژنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولی چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې د یاد احتجاجي کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشل ډوته ویل چې حکومت د پټول ملک کې د دوی وژنه بند کړي
زمون د خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلینګ کې شي شوی دي زمون مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمېداريانو د پوره کی او تکلیف مونږ ته داده چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو
د خبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشال دوسره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعاګان هدفي وجنه زیاته شوې خو د په خبره دوی به ډیر زر مخنیوي وکړي چارواکي وایي د افغانستان د ارزګان کندار لار به په دریو څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانیستل شي د ترین کوټ کندار لار چې 240 کیلومتره ده د ناامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل شوې ده د ارزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب پر مشال سویل د لار د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل پوره د ترکی په استنبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 1025 هیوادونو ولس مشران د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه اخلي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جد فیصل ترکی پر مشال دوکتوبل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي د د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکی ګیس وچیندو او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. ځینې مظاهرهچیانو د وزیر اعظم دفتر ته د ننوتلو هم هڅه وکړه. په مظاهرهچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولی دي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزي مواد ولري وموندل. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د ګډ هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی. د روس د دفاع وزیر تیر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډ هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي، خو د امریکا د بونو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې وویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. روس په 13 ستمبر میاشت کې په شام کې د بشر الاسد رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند د نیوکو ترڅنګ په دې ښار کې د شوزو پوهنتون او د سیدو شروف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې کې وده
او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناشته کړي او وایي د دوی د خلکو وژنه زیاته سوې ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره تحفظ ورکوو.
د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د کابل او حزب اسلامي ترمنځ سولې تړون شګام بللی، خو البته وایي باید ګلبدین حکمتیار له افغان ملته بخښنه وغواړي.
کسی که مخالفه
دی وی حق کس چې د نوی افغانستان در ارزښتونو مخالف و نن حاضر دی چې د ارزښتونو ومني. خدای او مثبت موضوع ده. زه خغل حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
یوش مین نور رپورټو نام لرو له مشال ریډو سره اوسې. د سلام پښتونخوا پایل د پاکستاني وزیر اعظم د سوات له سفر کوله کس څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. نواز شریف پرون د سوات تللی وو او هلته یو جلسې ته هم وینا کړې ده او په هغه کې ډیره زیاته برخه وینا د واکمن خیبر پښتونخوا واکمن ګوند ته کې انصاف باندې پر تنقید یا نیوکو کولو ته ځانګړې کړې وه. په دې اړه باندې آیا چې څه وویلې تفصیل اخلو په اسلام آباد کې له خپلې همکاري رفت انجم څخه. رفت انجم، تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ د نواز شریف د جلسې یا د تقریر کوم جزئیات دي تفصیل دی هغه راته راکړي.
ډیره مننه کاغذ صاحب. دا 13 ورځ سوال سیدو شریف کې د کډنی هسپتال پرانست په موکه باندې چې وزیر اعظم نواز شریف د غزه دوره کړی و او په دې موکه باندې هغه چې کوم واکمن ګوند تحریک انصاف په هغه باندې زیات نیوکه کړی و او هغه دا ویلی چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې د ووټونه اغستی وو په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلی چې هغه به بدلون راولي په صوبه کې خو د هغه دا او چې مانند د سیدو شریف حالت وکتو د سوات علاقې حالت مو وکتو په سیدو شریف کې ہسپتالونه سړکونه چې کوم دي سکولونه چې کوم دي هغه هم هغه رنګي وران ویجاړ پراته دي هغه کې هیڅ بدلون نه راغلی چې کوم سکولونه خراب شوی وو هغه هم هغه رنګي دا هغه رنګي عمارتونه نه دي جوړ شوی دا هغه رنګي هسپتالونه چې دي هغه کې هم نه ډاکټر راج ترې او نه چې دي هغه کې چې کوم عمله ده کم سټاف ته هغه په وخت باندې نه راځي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیان نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړو چې د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې دی او خلک پاغي باندې دا اعتماد لرلو په دې باور کولو چې دا حکومت پارٹی په چکه باندې په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولی د درې کالو تیرې دو نه پس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم نه څه بدلون نه دی راوستي نو هغه دا وایي چې دا تحریک انصاف صرف دا داوی کوي چې هغه صرف درنه کوي پر روډونو باندې راوځي نو د روډونو باندې راوتو نه پہله ضروری ده چې دغه روډونه جوړ کړی شي او عوام ته چې یو خ بدلون ورکړی شي او هغه ته ښه سہولیات ترلاسه شي خو ولی چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کمیشن وو کم د هغه ارادي وي هغه چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړی دي هغه څه اعلانونه وو
جی بالکل پدی کی چې د منګور کې د خزو د یونیورسيټي د پرځانګړي کیمپس هم اعلان شوی دی دین علاوه د سوات یونیورسيټي چې کوم کیمپس ته هغه په شان لګیوم جوړی کی د هم اعلان شوی دی دین علاوه چې کوم تحصیل قبل او مټه ده په هغه کې د بجلی د ګریسټیشن اعلان وزیر اعظم کړو هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دی هغه ته د زر تر زر پورې د بجلی بحالی ملاو شي دین علاوه د علاقو کې کوم کې چې ګیس نشته دی ګیس په هم راځي خو د ټول نقټ اعلان چې کاکر سپ کم نواز شریف کړو هغه دا دی چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډېر مودې راځي بند دی نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به الوتکه باندې ځي نتلې هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغه باندې د ایکسپریس وی جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او داسې به چې د سواد عوام چې کوم دی هغه ته به ډېر زیات سهولیات ترلاسه شي
ډېره مننه عرفت انجم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سوات د سفر حال مو راکړی تاسو ته شرواز غواړم
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنی سازمان یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون نوی قانون راوړلو پلان لري چې له مخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیزونه لګولي وو چې وروسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځ چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته خطر پېښ شي یې نور تفصیل له کراچي محمد عمران راکوي
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکړي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن
کنٹریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دی. د هغې بنیادي مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډنګ دی په دې باندې د بندیز ولګېدلی شي، او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپۍ د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو د هغې دپاره به د حکومت پاکستان خصوصي اجازتنامې هغه ته ضرورت وي، او دې سره تړل شوي نور ډېر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته په دې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو یا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت له یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډنګ لاین چې کوم دین او کټ کولی شي، او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډنګ کوي، او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا به خپلې مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولنې رجسٹر دي هغه دې مضبوط کړل شي، او ورسره د هغه او د این جی اوز په درمیان چې کوم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کوم بنیادي مقصد دا دی هغه ته لګي چې این جی اوز هغه ته رپورټ نه کوي، نو دا رپورټ میکانیزم چې کوم دی د دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا د این جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتر کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې به ټول پاکستان نه خلک راځي، او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکوونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریښي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا رپورٹ تب بیا راځو، خو یو هبل رپورٹ تر راځو، هغه دا چې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیعه مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یوه شیعه ډلې تنظیم مجلس وحدت مسلمین د پېښور په سکرب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي. دوی تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی دی. تفصیل له پېښوره د شبرجان په رپورٹ کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکون کې سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو ازنمرګي بریدونو کې وژل شوی دي، خو له موجوده حکومت څخه لن راغلي دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلي دي، او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دي.
زمونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمېداريانو د ګوره کې او تکلیف مونږ ته داده چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر وسه.
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی سیدھا شیعہ ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو په هدفی وجنوں کی هم ډیر زیاتوال راغلی دی، او باید حکومت امنیتی ځواکونا پدیڑا کوٹھلے گامونا پور تکڑی.
منگا فقط دنا ہوئے چھے پاکستان کے دا اہل تشیع ٹارگٹ کلنگ بنسی، بلکہ منگا دا آواز اچتو چھے اہل سنت یا نا انسانیت قدر و قیمت پکا در چھے غوازی سی، اور پاکستان کے دا انسانیت قدر و قیمت آغا او پہ جندلے سی.
سید اظہر علی شاہ وائی چددی هدفی وجنوں نا دا تاثر ورکول کیږي چې ګنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې کوم د مفادات او جنگ دی، دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی، او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونې چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبر اترو کې دا خبره منلې وه چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوال راغلی دی، او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړنلاره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سیکان وایي چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه بې کورکړه سوي سیکان وایي چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د تیرا دغو سیکانو به پخوا ډیر آرامه ژوند کولی او خپل مذهبي رسمونه به هم لمانځل. د دوی په اړه فرحات شینواری رپورټ راکوي.
په دې وروستو کې د افریدي قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوې سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي دوایانې خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشیلو برای کم برخیلین کنا و دو خلکو نمو خوشولی چه تکلیبی مونه نیر کردی چه کلا دا حالات خرون شلو نو دون لوری پکارو بانی موگن رو دون پختون کردی و دا وطن کن کردی و بیا بین که و پا دست که نیو تخت دلی و داره چه پا دو بون آب مو بانی و یه غرون بین بانی دازه مزیل بروغلی برن بین روغلی باغ بین وشتو دادا که دکنن دلتا پاتی شلو او کورونا ویرون شولو او جسم بدل دا کتلی و اگر نپس زوی بانی پاتی شوی نکمان دا بس موی دا غور چی مکمان دی موی سا خب سایی تیری گاو سای موی سا خین دو کی
او یو بل سیک ارویل سنگ دا کڑوالای وقت یادوی او وای
او بیا باز دا سی والات رو بندی روغلو چی باز دا گر بر جور شو بدا که شپیم کاری او رسا والی و پرخوندی و براون چی چه او اندیل تا پاتی شو چی کلا وز بیا لگ رنوی روغلا حکمات روغلو و لگا سبا چای جوڑا کرا بیا روغلو والا چی دغ ملک نام نکی که زکا چپ که وقتم تیر کرای رای و خو وقتم که تیر کرای رای و کس پا مزدوریم نپی گو زکا چی پیسی ارتم دل تر نپاتی و کس پا رایات که چی کم دای پیسی لگی که پیسو پی کورو بور کاوی بلکل مخ کیم و وسن خپل مذاب که و خپل طریقہ چلو مسلسوب که غراز نکوی و نکولش
او منجیت سنگ پا باغ میدان که یو لوی دکان بیا آباد کرای او د خپل حالت پاڑای وویل
بیا پر امانس که نری مونگ متاثرین شکلو واس بیا رو غلیو و دی کنون نسیوی و نورن جور کرل و کرون هم ختم دی ولی من دا دی کنون نکول واس من دا دی کنون نکو بس دا کپری خرزو پلشتک خرزو نو بس سمت مخی بین کولو خو مخی کورانه دیره و روغ تقریبا دری سالور سوا خونه و واس نری نشتر سالور پینزه خونه مایلا پاتی شویو
چارواکی وای چی پا دواز دراو دیر لسم کال که دا وصلوالو طالبانو او حل تا حکومت پلا و دلی انصار الاسلام تر منزا خونره نخط وشوی چی پا نتیجه که طول خلکو دا غسیما پریخ و خوص ورطا طول خلک بیر تاستا نشوی دی او دا بیا بحاله و پرمختیهی کار رونو غخته نکوی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تفسیری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د لیری پرتو سیمو او وړو شارونو خبریالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبریالي معیار ورځ په تر بله په خرابېدو دی. دا خبره د چارسدې نوشار او مردان زیلو خبریالانو پېښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن رابللې وه چې هدف یې د خبریالانو ستونزې اورېدل او د حل لارې لټول و. ځلاند یوسفزی له پېښوره حال راکوي.
د لرې پرتو سیمو او د وړو ښارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبریال صفی الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قاعدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیغ په نیغه خپلې ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې د دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې دی هغې نه سجیشنز اخلي. مخکې چې کوم کوډ آف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم د ایتیکل جرنالزم دپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو ښارونو چې کوم سو صحافیان وي یا سره کینی هغه د دغه سیمې نه خبر نه وي چې د دغه سیمې کښې د صحافیانو سره کومې مسایل در پیش دي او د هغې غا دپاره هغه چونکې خبر نه وي نو هغې د وجې دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دی دو جوړ کړي او په هغې باندې بیا عمل درآمد هلته کیږي.
د مردان یو ځایي خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وایي چې ادارې په وړو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات راغی نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم راغی کېږي نو علاقایي صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی، او زیات بهتره طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی نو خدمت کولی شي.
د نوخار یو خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشتوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
نو دغه خلک چې کوم دي که نه نو هغوی دې رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي که نه، په وجه دا ده فل ټایم چې کوم دی دي خو فل ټایم غواړي، خو هغوی مجبوري دا ده چې هلته کې بال بچم ساتل دي، نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي نو هغوی ورسره سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي. هغه فل ټایم صحافت ته هغوی ځکه نه شي ورکولی چې د هغوی مسئلې دي، حالانکه یو اداره مونږ فیسلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراعات او سیل دي وتړي، نو زمونږ نه ښه رپورټنګ اړو کولی نه شي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې به د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغوی لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره مشورې هم اخلي، چې وروسته به دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبریالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم راځي د هارون بچا په غږ کې یو سندره اورو.
درجنا شہندارا سڑے سوائی اچ درجنا شہندارا سڑے سوائی
سلام پښتونخوا کې مو د هارون بچا فرح کی سندره واوریدله او سم نه نیمه بجې کېدونکې دي اسرار لمن په خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې. د ده په خبره د صوبې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه وران ویجاړ پراته دي. دا خبره نوشری پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړي. نوشری په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړي چې د دې ګوند مشر عمران خان رسول هغه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې د نوشری په اولادونو تور دی چې له ټکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزي حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 10,00,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي. دوی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي. مجلس عبادت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې. لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو یوه چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وژنه زیاته شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. دغه خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال رادیو ته وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې پرون یې د سرخار بغداد سره ټولې خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکی ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګېدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی دی.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼه خپله ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه ښایي چې ولسي نمایندګان د خپل ولس په غم کې څومره بوخت دي. د کومې په ترڅ کې چې د سینټ د چیرمین میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولی شوی دی او دا د قومي اسمبلۍ غړو ته د عیني ښودلو په مانا دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلۍ د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سمیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې بسوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمایندګان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیر کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي، باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د عین د 2 ترمیمي بل منظوري ورکړی شوه چې تر مخه به یې د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبره دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي. او دې لړ کې پاکستان له خپل ګاونډي ملک هندوستان ته قتل پکار دي، چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولې تبادلې نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف پټا کنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اخستل کیږي او هم دا وجر چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي. نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا نور ورځپاڼه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت ته نورو وسلوالو ډلو ته دا ښودلی سي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مليحه مرساده وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دی شي. د ورځپاڼې په خبره کې دی شي د حکمتیار او دغه له ډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ڈان ورځپاڼه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تېرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 سپتمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. ورځپاڼه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و اوښکې بهونکی ګاز وپاشلې او مرمۍ وکارولې. مظاهره چانو د حکومت د اداري فساد یعنی کرپشن پر ضد په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالیو مسالی رپورټ لري.
د عراق پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سوي او پر لوري ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ و. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرځبندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نوره سوله ایزه نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونې ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټیکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نیټو سیکرټری جنرال وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس سټونټلسبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیې هم ویلي تر 2000 کال پورې به پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیونه ډالره مرسته کوي. یو ځل بیا سالم مرسته ته غوښتو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل سوی افغان قواوو د طالب یاغنو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslakitob shay dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dil tawazirano tar 2018 medical urusta ham da ghots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parodi charwaki ba tar 2018 medical urusta dil ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالي مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیاردو ډالرو ته رسېدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسېدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کېږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
صالح محمد صالح د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي وای ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د ده په وینا پیچلی تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو غوښتنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبر اعلان کول کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړې پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لاسلیک سي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالف
دی وی هغه کس چې د نوی افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تېروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. زه ښاغلی حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلی خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یوځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کومه لوبه یې تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بله یې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي ترڅو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، دی وایي زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي ترڅو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، ترڅو وکولی شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي، تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نه شي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو اوسم راځي د نغمې په غږ کې وسندره وره.
تاسو د نغمې په ژغ کې سندره واورېدله. ټاکل سوې ده افغانستان، هندوستان او ایران د مئی په درویشتمه د چابهار بندر او ترانسپورټري ترانزي لاره په اړه موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې سره به افغانستان به اړ نه وي چې هندوستان سره د سوداګرۍ لپاره له پاکستانه تیر سي او همداراز به د منځنۍ ایشیا هیوادونه بازارونو ته لاسرسی ومومي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ټاکل سوی د افغانستان، هندوستان او ایران په راتلونکي دوشنبه یا د مې په درویشتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی لخوا لاسلیک سي. د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای سي له هندوستان سره پرته له پاکستانه تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ آسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسی ومومي. د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان، هندوستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وې، خو دغې پروژې په دې وروستیو کې پرمختګ وکړ. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا ابدالي د دغه پروژې د ځینو ګټو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغسې د هند او د ایران تجاران به کولی شي د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پانګونه به کوي. دی وایي:
دا بندر افغانستان ته له نږدې بندرونو څخه دی. دې حقیقت ته په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، نورې لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
تیره میاشت په نوې ډیلي کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان، هندوستان او ایران استازو د موافقې متن نهایي کړ. دوی د یوې فرعي کمیټې جوړولو په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږو میاشتو کې دننه یو چوکاټ جوړ کړي. د راپورونو له مخې پاکستان اندېښنه لري چې چابهار بندر به په ناکراره بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغېز وکړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغان حکومت ایران او هندوستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لویه لاره د سختریزو د حملو احتمال شته. دغه لاره د هندوستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی ټلیګراف ورسپانی د ډرون پاړه یو مقاله لیکلې ده. په دې کې ویل شوی چې پاکستان په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د ورسوالو پروسه د ډرون بریدونه له دې قبله ملاتړ کوي چې په دغو بریدونو کې هغه طالب قمندانان وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې وېرېدل. د دې تفصیل به اسرار علم مومند وړاندې کړي.
د ټلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالی لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي او د سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي وویل چې نه، داسې نه ده. د په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډیر مقبولیت لري. نوموړي ډیر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د ده په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډیر اسمل خان له ویرې سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکی وایي هیڅ نه منلا چې قاری حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټنګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 130 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلی دی دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سلام پښتونخوا وریا وسم. سلام پښتونخوا د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژغ له دې سندري سره ختمو. خو پر اتلونکي غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا
می اوهل چه صفا بدر تو آیما خدا می هیس کلا کوی ونشو زبا هر زخم ده زخمی زده در تو خایما خویا می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم تو چه اوخ کو تو یا ولو تا